د ماسخوتن نه بچې شپې احمد شبر امداسه جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال احمد یلدز سره نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست د دې لیدنې کتنې خبر په خپله ایکس پاڼه کې ورکړی دی، خو دا یې نه دی ویلي چې د چیرته د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره کتلی دي. د دې غونډې په اړه چې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم وه، ښاغلی ویست په افغانستان کې د زده کړو او اقتصادي ثبات په برخو کې د ترکیې د هڅو ستاینه وکړه. جولیا پارسی د افغانستان د ښځو د خودجوش تحریک جکپورې غړي نن طالبانو په کابل کې نیولې ده. د دې غورځنګ یوې غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه، ویل چې د اغلی پارسی زوی هم طالبانو نیولی او کله چې په خپله جولیا پارسی نیوله د هغې کورې تلاشي کړی او یو شمېر اسناد یې هم ورسره وړي دي. څو ورځې مخکې د همدې خودجوش تحریک بله غړي ندا پروانی طالبانو نیولې وه چې لا هم د طالبانو په بند کې ده. د طالبانو ویاند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په کار وو چې د دوی د حکومت د پرسنټ پیژندلو په اړه بحث شوی وای. زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې نن لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحثونو کې پر یو دوو کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار باندې خبرې وشوې. د طالبانو ویان زیاته کړه چې په کار و چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د تور لیست په ختمېدو، د بندیزونو په لرې کېدو، د افغانستان د پیسو په ازادېدو او د دوی حکومت د رسمیت پیژندلو موضوعاتو باندې بحث شوی وای، حواللارې لټول شوی وای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایووه د سې شنبې په ورځ په امنیت شورا کې وویل چې له طالبانو سره د نظر لوی اختلاف لا هم په خپل ځای دی او له دوی سره تعامل په مثبت لوري روان نه دی. د افغانستان د وښو دوه لوبغاړو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي نن د آسیایي لوبو په نیمه پای لوبه کې ماتې وخوړه. هوتک له یوه چینایي لوبغاړي او حبیبي له یوه ایراني څخه ماتې وخوړه. دا دواړه افغان لوبغاړي د دې ماچ سربیره د برونزو مستحق شوي دي چې له دې سره د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د برونزو درې مډالونه اخیستي دي. درېیم یو محسن رضایي په تکواندو کې ترلاسه کړی دی. د پاکستان د سند یالات په کاشمیر سیمه کې نن په یو کور کې د راکټ لانچر د مرمۍ د چاودنې له امله اته تنه وشل شوې دي. پولیس وایي چې په وشل شوې کې 15 ماشومان، یو نارینه او دوه میرمنې دي. په سیمه کې د پولیسو افسر روحیل کوسا ازادي راډیو ته وویل چې دا مرمۍ ماشومانو په بهر کې پیدا کړې وه او کور ته یې وړې وه. ښاغلی کوسا زیاته کړه چې د پیښې تحقیقات روان دي. اوسیدو راټول په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتو په غونډه کې دا اندېښنه څرګنده شوه چې د لوږې او فقر له امله په لسګونو زره کموم را افغان نجونې واده شوي دي. په دې اړه د طالبانو د ویان صبیح الله مجاهد څرګندونې هم لرو.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو پراته قومي مشران د لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
د لارې تړل دا یو بل جبر دی. د دې سیمې په پښتنو باندې
مونږ ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې.
نن د ګرځندوی نړیواله ورځ ده.
اسلامی امارات دراتو سره څلور سره 200 بهرنی سیلانیان هیواد ته بیل ابي روسي مسایلیدنه کړی.
دا به هم واوري.
زمونږ د کورنا تقریبا 1 کیلومتر لري یو بمبدا چې هلته سماتو ورونه هر ورځ او په پښکو کې مونږ ته د سکول وبراوړي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتو کې د متحده عربی اماراتو استازي وای په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا سرنجونی واده کولو تاړيستي وي. لانا زکی نصیبه د سرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا ځانګړي غونډه توکړي. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ په کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د شزو برخه اجرایی رئیس سیما باهوس وای د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچن ټوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهدان دي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو استازي الهانا زکینوسی بوای اقتصادي بحران په افغانستان کې د خوځو وضعیت چې د نړۍ تور ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړي. تر دې کچې چې د نوموړې په خبره فقر تر اویا زر نجونی واده کولو ته اړ کړي دي. هغه پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمره لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړ خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایی رئیسه سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مېرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو څنګه داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکی داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې پر روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
کونړیان وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه د بندو لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ پخوا د موټرو څلور او نورې پلسکونو فرعي لارې موجودې وې چې خلکو به پرې په اسانه تګ راتګ کاوه خو له تیرو نږدې دوو لسیزو فرعي لارې بندې شوې دي او ولسونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کوزی پښتونخوا د ناواګۍ په سیمه کې یو ځل بیا په سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان سره راټول شوي وو او د لارو پرانیستلو غوښتنه یې کوله. قومي مشر مولانا خانزي بزادي راډیو ته ویل د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره یې تګ راتګ بند شوی او سوداګري ختمه شوې ده.
تر د منځنۍ ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې به د پښتنو سیمه ییز روزګار هم روان و. دغه رنګې تر د پېښور پورې د ملکنډ ویژنه پورې د تجارو د سوداګرو جوپې قافلې به د سامانونو سره تللې. د ډیورنډ په کرښه دواړه یو خوا پښتانه یو کروړ خام قبیلې آبادي دي. د دوی ژوند جواک سماج دا مات شوی دی، تګ راتګ بند شوی دی او د هغې په نتیجه کې تیاره جوړه ده او دغه تیاره د بدامنۍ په شکل کې دوام موندلې.
هغه راته وویل پښتنو ته پردیو جنگونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خو د سیمې بدامنۍ جنگونو پوځي عملیاتو ځپلې، بل خوا چې کوم دی د ناپاس په شان د لارې تړل دا یو بل جبر دی. ردی سیمې په پښتنو باندې دواړه خواو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لارې دې موږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي او چې په هغې کې ځای په ځای باندې اوس لویې لارې ټاکل شوي. په باجوړ کې ناپاس لویه لار ده، دغه رنګ په دیر کې بینشای ده، په چترال ارندو کې سلیم خان دی، په مومندو کې ګوسړی ده.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وایي د لارو بندیدو سخت خفه کړي او د بیر تخلاصولو غوښتنه یې بیا تکراروي.
دواړه طرفه ترکانې قام پروت دی، سلارځه قام دواړه طرفه دی، مامون قام دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه طرفه پراته دي، صافي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې، او د دې لپاره چې کومه دی زمونږه قامي مبارزه چالو ده، او عوامی نیشنل ګونم په دې حواله باندې د پاکستان په پارلیمان کې او زی په زی باندې په ولسی غونډو کې د میډیا د لارې عوامی نیشنل ګوند مشران غوښتنه کوي.
د دوی په وینا چې د تورخم لارې ډیره وختونه د دواړو حکومتونو د سیاستونو او پالیسۍ ولامل بندیږي او خلک ستونزو سره مخ کیږي. که د ناواپاس او نورې تړل شوې لارې پرانیستل شي، د تورخم بندېدو په صورت کې له دغو لارو هم خلک ګټه اخیستلی شي. سمو د وړاندې د کونړ او د کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو په ناواپاس کې و شریک غونډه هم کړې وه، چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو له امله د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانیستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نیشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانیستلو غوښتنې کړي، خو د پاکستان حکومت د هیچا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د کوزی پښتونخوا او کونړ ترمنځ د ناواپاس، غاخي، کنډو، بینشاهي، دوکلام او نورو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي، چې پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او وهلو نوې لړۍ پیل کړې، چې تر اوسه یې په زرګونه ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان نیولي دي.
په کونړ کې د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته یو شمېر قومي مشران په دې باور دي چې لارې باید د افغانستان او پاکستان لور ته پرانیستل شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق او د پاکستان د استازي منیر اکرم ترمنځ لفظي شخړه وشوه. د پاکستان استازي وویل چې فائق د افغانستان استازی نه دی، او فائق بیا وویل چې ځینې هیوادونه دوه مخی سیاست کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د سه‌شنبه په ورځ ترسره شوه، د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق او پاکستاني استازي منیر اکرم ترمنځ لفظي ناندرې. د افغانستان استازي پاکستان د ترهګریزو ډلو په ملاتړ او پاکستاني لوري د افغانستان استازي د امنیت شورا په غونډه کې د ناسمو معلوماتو په وړاندې کولو تورن کړ. دا لفظي ناندرې وروسته تر هغې رامنځته شوې چې د پاکستان استازي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اړه د حکومت دریځ په ډاګه کړ او وی ویل چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان موقت حکومت او افغان ولس لومړیتوبونو ته ځواب ووایي. نوموړي وویل چې نړیواله ټولنه دې په سفرونو د طالب چارواکو بندیزونه لیرې کړي او په ملګرو ملتونو کې دې طالبانو ته استازیتوب ورکړي. دغه پاکستانی ډیپلومات د دې ترڅنګ دا هم وویل چې نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د هیچا استازیتوب نه کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وویل:
I am representing Afghanistan at this council and speaking the anguish.
زه د افغانستان استازي مو د افغانانو د درد او غم په اړه خبرې کوم چې د هغو هیوادونو له لاسوهنې سوريږي چې دوګونو لوبي کوي. لوی خو وايي چې موږ د ترهګري قرباني یو، ول بل خو په افغانستان کې د ترهګري ډلې ملاتړ کوي او هغه نورمال خي.
خو د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فائق د دې څرګندونو په خبرګون کې وویل چې دا یو لوی بینظمي ده چې د امنیت شورا هغه ته بلنه ورکړي څو په دې شورا کې خبرې وکړي او ناسم معلومات وړاندې کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه سلاوالدین سیدی وایي پاکستان نه وي خو افغان طالبان د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي، خو له بلې خوا بیا په نړیوال سټیج په افغانستان کې د طالبان حکومت تلابي کوي.
پاکستان در ټول تاریخ خاصتا در 40 سال گذشته سیاست های دوگانه،
پاکستان د تاریخ په اوږدو کې په تیر بیا په تیرو 40 کلونو کې د افغانانو د سولې پر ضد دوګونی سیاستونه او داسې سیاستونه کارولې چې د نړۍ لپاره د دهشت او ترهګری خطرونه رامنځته کړی دي. په نړۍ کې چیرې چې ترهګریز عمل ترسره شوی، پاکستان سره ارتباط درلود او نړۍ په دې پوهیږي. په افغانستان کې دوی ترهګریزي ډلې لیږلي. نو ویل شو چې د نړۍ او د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست دوه مخه او جنایي سیاست دی.
د سیاسي چارو بل په احمد خان اندر بیا وایي پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي. نو وړي زیاته کړه
د پاکستان لپاره مهمه نه ده چې په افغانستان کې امارت حاکمي او یا هم جمهوریت او یا هم په ملګرو ملتونو کې د امارت اساسوي او کلی جمهوریت. خو دوی کوشش کوي د افغانستان له خلکو سره خپل دښمنی وخی.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق ته هم وویل چې له دوه کلونو راهیسې له کله چې طالبانو په افغانستان کې بیا وخت ترلاسه کړی په دې هیواد کې بشري سیاسي ټولنیز امنیتي او د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. هغه وویل چې اقتصادي او بشري کړکیچ لا هم ژور شوی او اوسمهال 90% وګړي په فقر کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناګورنو قرباغ له لانجمنې سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو بهیر دوام لري او د ارمنستان چارواکو ویلي چې له سیمې د هغو جبري بې ځایه شویو کسانو شمیر چې ځانونه یې د ارمنستان تر خاورې رسولي لسګونو زرو تنو ته رسېږي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړې ناګورنو قرباغ سیمې ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې له ناګورنو قرباغ سیمې له 20 زره زیات کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې آذربایجاني ځواکونو تیرونی په دې لانجمنه جلا غوښتونکې سیمه کې چې نړیوالې د آذربایجان د خاورې یوه برخه بولي د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپلو د سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. په ایروان کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان ویاندې نازلی بغداد اساریان نن رسنیو ته وویل چې تر نن سهاره پورې ټول ټال 20015 کسان چې په زوره په ناګورنو قرباغ سیمه کې خپلو کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي ارمنستان خاورې ته داخل شوي دي. هغې زیاته کړه چې د دغو بې ځایه شو شاوخوا 28000 رسما ثبت شوي دي. آذربایجان په سیمه کې د چټکو پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو او د اور بند له ټینګېدو څلور ورځې وروسته د سپتمبر په 24 ارمنستان ته غځېدلې یوازنۍ لویه لاره د هغو خلکو پر مخ پرانسته چې هڅه کوي له سیمې ووځي. باکونن وویل چې په دغو چټکو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې په سیمه کې ترسره کړل د دوی لوري د پوځي پرسونل 192 غړي او یو ملکي وګړی وژل شوی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې نور 1500 سرتیری ټپیان شوی دي. په عین حال کې د غجلا غوښتونکو سیمه استازي ګیګیام ستيفا نیان نن ازادي رادیو ته تایید کړ چې د تیلو په یو ټانک دی ول مې ورځ په 14 کې د آتش پیتو کسانو مړینه تایید شوې ده. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله د وژل شو کسانو شمیر 115 تنه خودلې وو. د ناګورنو قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته د اجازه ورکړي چې لاندې کړې سیمې ته لاړ شي. پر سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې په زرګونو ارمن ټبره اوسیدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. بایربوک دغه راز وویل چې پرېکړه یې کړې چې د خپل هیواد بشري مرستې یو ځل بیا زیاتوي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته به د 2 میلیون یورو پر ځای 15 میلیونه یورو اضافي مرسته ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره د چهارشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې باید په ناګورنو قرباغ سیمه کې د ولسی خلکو امنیت خوندي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پوهنې د حقونو د فعال متیولو ویسا اعتراض کوونکي میرمن ندا پروانی د حقیقت خوند او د چلو کلن زوی د خوشکېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان د یو نړیوال میکانیزم د رامنځته کولو ژغ هم کړی چې له بشري حقونو څخه سر رړوونکو سره حساب کتاب وشي. جزئیات په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د قلم لارې ټولنې د مشر او د زده کړو د حقونو فعال متیولا ویسام
د اعتراض کوونکو میرمن ندا پروانی د هغې د خاون او د غشان د هغې کوچنی زوی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د چهار شنبې په سهار پر خپل ایکس پاڼه په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ویسا د تعلیمي فعالیتونو یو ویډیو په خپرولو سره لیکلي، نن د پوهې د حقونو لپاره د یو فعال متی الله ویسا چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د اعتراض د دلیل له امله د طالبانو له لورې نیول شوی شپږ میاشتې پوره کیږي. د قلم لارې ټولنې غړي مرزي حافظي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ویسا د نیولو په اړه دوی او د هغوی د کورنۍ غړو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی.
اندېښنه یې د مدني فعالانو، د ویسا د کورنۍ ترمنځ، د همکارانو ترمنځ، د ټولو ترمنځ واقعا زیاته کړې ده، او موږ په همدغومره موده کې یو داسې ځواک نه دی ترلاسه کړی چې بالاخره ویسا د څه لپاره نیول شوی او هغه به څه وخت سرنوشت معلومیږي، څه وخت به دغه د بند شپې ورځې پای ته رسیږي. زمونږ هیله هم لکه نړیوالو ادارو همدغه ده چې ژر تر ژره د ویسا د خوشی کېدو لپاره د طالبانو د ادارې لخوا اقدام وشي.
خود طالبانو حکومت مخکې ویلو ویسا د خپل سرو مشکوکو فعالیتونو لامل نیول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د غراز دی وی موترزه میرمن ندا پروانی د هغه د خاوند او څلور کلن زوی په نیول کېدو خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې تر اوسه د هغوی د برخلیک په اړه هم معلومات نشته. دغه سازمان د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې ندا پروانی د هغه میړه او زوی ژر تر ژره پرته له کوم شرطه خوشی کړي. د خود جوشه میرمنو غورځنګ تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پروانی د هغې میړه او ماشوم د تیرې شنبې په ورځ د کابل په خیرخانی سیمه کې د هغې د کور مخې ته د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د سرغړونکو د حساب ورکولو لپاره د حساب ورکونې او خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کولو غوښتنه هم کوي. په همدې حال کې د بیپول خبریالانو نړیوال سازمان آرسف یو ځل بیا د طالبانو له زندان نه د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه کړې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر ازادي راډیو ته وویل
د مرتضی له بنده نه میاشتې تیرې شوې دي او اوس د هغه د قضیې په اړه لږ وضاحت ترلاسه شوی، خو د هغه د خوندیتوب له امله زه په دې اړه نور جزئیات نشم ورکولی. یوازې دومره ویلی شم چې د هغه حالت ښه دی، خو په ښه شرایطو کې نه دی، ځکه چې ما د هغه څخه لیکونه ترلاسه کړي دي. هغه تر فشار لاندې دی او د اندېښنو له امله خوب نشي کولی.
مو غوښتل چې د دغو کسانو د برخلیک او د بخښنې نړیوال سازمان او د بیپولي خبریالانو د غوښتنې په اړه له طالبانو حکومت وپوښتو، خو ویاند ذبیح‌الله مجاهد او د غراز د استخباراتو ویاند خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر نهه نیمو بجو وروسته د سپورت ونیس پروګرام لرو. په دې کې مو له بیلابیلو سپورتي خبرونو خبرو، خو نن د سپتمبر و بشتمه د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ګرځندویان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر ګرځندوی بندیز لګولو د خلکو اقتصادي څرخ او د ګرځندوی صنعت د داخلیانو صنعت اغېزمن کړی دی. خو یو شمېر بهرنیان په تیرو دوو کلونو کې افغانستان ته تللي دي. جزئیات په دې راپور کې چې د یوې کورنۍ ګرځندوی په شخ پیلې شي.
برای گردشگرهای خارجی نسبتا آزادتر است، اونا چون از خارج میان.
نجیب الله یو افغان ګرځندوی او د بامیان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې هم بیلابیل ولایتونو ته تفریحي سفرونه کړي دي. نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې تفریحي چاپیریال په بشپړ ډول نارینه شوی دی.
مثل کاپیسا او ولسوالیو مختلفش،
د کاپیسا او د دې ولایت د بیا لابیلو ولسوالیو په څیر تګاب، نجراب او سیاد ته لاړم، د تخار برخو ته لاړم، ډیرو نورو ولایتونو ته هم لاړم. ټوله فضا نارینه ده،
در کل فضای مردانه است.
روح الله هم وایي چې سږ کال فاریاب، بلخ، بامیان، جوزجان او بدخشان ولایتونو ته د سیل او تفریح ځایونو د لیدو په موخه تللی دی. هغه وایي د سړک خوندیتوب ښه دی، خو د سیلانیانو شتون د پخوا په څیر نه دی.
هیچ مشکل نیست، مسیر را به خاطر جمعیانه در امنیت میتونم که به چکر برم به سفر.
ولاره کی کوم ستونزه نشته، موږ ټول کولای شو یو ځای شو چکر او سیاحت تلاټ شو او میله وکړو. مګر د پوخا په پرتل یو توپیر دا دی چې دلته وس محل د خلکو شمیر کم لیدل کیږي. تیر وختونه کې بدل ته بندي امیر کې ډیر خلک لیدل کیدل چې چکر او میلو ته براتل، خو وس کم رنگ دی.
نفوس مردم او تعداد مردم خیلی زیات کم شوه.
د هرات ولایت اوسیدونکو نظری چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان څو ولایتونو ته سفرونه کړي، په ځینو ولایتونو کې د خلکو د بازار له خرابوالي کیسه کوي.
ولایت زیبای پروان، کاپیسا و پنشیر از مناطق سرسبز.
د پروان، کاپیسا و پنشیر خولي ولایتونه له شنو سیمو څخه دي چې ښه هوا لري او له طبيعي زیرمو ډک دي. دغه ولایتونو خلک ډیر مل مفال دي، خو پرې وروستیو کې د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ډیر بې ثباته او ناخوښه دي.
زلزله ناراضي بودن.
د بامیان ولایت اوسیدونکو سوریا اساس هم د بند امیر د هوا او هغه ځای کې د خلکو د کاروبار د نسلې دو خبره کوي او وایي
بس فاتی یکازی که بروی سیاحت بکنی ببینی
دیده لپاره چی تفریح تولار شی میلا او ننداره وکړی لموسم او کی هوا څخه خواند واخلی ادا کومستون زنه ده. مگر مخ کی چی تاسو غختل په لیوالتیا مینا ونگیزه لار شی او لتفریح څخه خواند واخلی دا سینه ده. دی اوس لپاره په بند امیر که بندیز لگول شوی چی دی دکاندارانو فعالیت اواید یا غیزمن کرده دهی
چنین نیست فعالیت و اواید امی دکاندارا را متاثر ساخت.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفی د روان کال د چنګاښ په څلورمه بند امیر ته د ښځو او نجونو تګ منع اعلان کړ. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ګرځندوی د ورځې په مناسبت جوړ شوي کنفرانس کې په افغانستان کې د بهرنیو سیلانیانو د زیاتوالي خبر ورکړ. نوموړي په دغه کنفرانس کې د خپلې وینا په یوه برخه کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څخه خپره شوه وویل
اسلامي امارت د راتلو سره 4200 بهرني سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو سره تړاو او تعلق درلود، هیواد د بیلابیلو سیمو څخه یې لیدنه کړې او دا اعمار ورځ تر بلې اضافه کیږي او زیاتیږي.
بل پلو د ټولنیزو چارو کارپوه شیردل پاڅون وایي که د طالبانو حکومت د ګرځندوی پر صنعت لګېدلي بندیزونه لیرې نه کړي، په افغانستان کې به د بهرنیانو حضور کم شي.
کله چې بند امیر باندې اسلامي امارات حکومت بندیز ولګوي، نو زه فکر کوم چې دا بندیز به نړیوالو ته هم یو څه بانف نور هم په لاس ورشي، بیا به ونه کړي چې دوی خپل ګردشکاران راواستوي د افغانستان د هغه تاریخي ځایو او تفریح ځایونو څخه لیدنه وکړي، ځکه چې دوی دا فکر کوي چې دا محدودیت چې افغانستان په شوژو باندې وضع شوی دی اعتبار ډېر دی چې موږ باید هم دغه محدودیت وضع سي.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت په وده کې و، خو اوس یو شمېر کورني ګرځندویان وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر ګرځندوی بندیز ولګوه، په یو شمېر ولایتونو کې په دې صنعت او د خلکو پر اقتصاد یې منفي اغېز کړی دی. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 18 د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دغه نېټه په 1980 کال کې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی د نړیوال سازمان لخوا تصویب شوه چې د همدې ورځې په توګه وټاکل شوه. د دې اساسنامې تصویب د نړیوال سیاحت په برخه کې یو مهم ټکی ګڼل کیږي. سکل د ګرځندوی نړیواله ورځ د سیاحت او زرغونې پانګونې په نوم نمانځل کیږي چې تر 2023 کال پورې د ملګرو ملتونو د سازمان تګلاره د غوره نړۍ لپاره د پراختیایي او دوامدار اهدافو د لاسیتې پانګونې اړتیا په ګوته کوي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته پاده سلام. اسلامي امارات موږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې وایي، ولې ټکوي، ولې زندانی کوي. زموږ مهاجرو خویندې وروڼه ماشومان ټول هلته د کراچۍ کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول، ظلم ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع وي، دوی قرار ورته کښېنستله؟ قرار نه ورته کښېنست. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست، ولې زنداني کوي دا عجزې، دا کوشنیان، دا پر چه شي باندې؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنو ولسوالۍ څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه مده غوښتنه ده چې د شهیدانو او معملینو پیسې ورکړي. بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی، د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر، یعنی چې 13 کاله عمر یا سن ولري کارونه نشته. که ګرځوی 4000 او 5000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه یې تقریبا 14-15 زره افغانۍ ګرځولې دي. 22 زره روپۍ راکړل دی، د نورې تقریبا 6-8 زره روپۍ دی نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو، یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي بازار کې، دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره واري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سپورت 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سپورت لډګرمو لا بیلابیلو خبرونو خبرو، خو